راغلی خبرونه د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو لوی اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال 9,200,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغیزه کړې ده. یونیسف وایي چې کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیايي بانک د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره به چې پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیايي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیايي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تېره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان څخه لوبې ګټلې دي خو له ایراني ماتې خوړلې ده. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. هاخوا بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه لري. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.8 میلیونه لوبډلو ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې ده. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په 6 به پای لوبه وشي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واکه لري کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دینوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنه شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. خراغلی د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی به په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو پر حقونو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي دوی به دې لیدنه کې له امریکایي پلاوي پر طالبانو د لګول شوي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړي. زیاته په دې راپور کې
تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان منتقل کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین اسدی رډو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به 2 ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازی اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ. او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
تمه ده چې امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ پلازمینه دوحه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. په تېرو نږدې دوو کلونو کې طالبانو ورسله دي چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي. مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپور یې تر دې دمه نه دی خپور شوی، خو دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي. د یو نورو پوښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره یوې مرکه کې ځواب وویل.
یقین ناراضی زکر چه دلتا مخی تر مخینا دی دوی دی خبرو موضوع فرق گی. طالبان یو شای وی طالبان دا خبر گی چه زمان دا ایگان دا خوشیستی او دا فرسان فازانا دو استفاده و دیکی او بگای تور لست نیستش. لیکن دا خواتا خبر کی طالبان سر خبر دوارا گرو آسان یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
اتمر صاحب تاسو وایئ چې مشترک ټکی نشته، لیکن بل لور ته چې کله دواړه خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح داد و گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې هم ترسره شوې چې همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې هم دا
دلته سوال دا دی چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوی سرکشینی او خبرو ته حاضریش؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري، دا په وضاحت سره لیدل کېږي. دوی ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې دی
تو په هانتو استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر چې په دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو ترمنځ د راتلونکي غونډو د پایلو او د افغانانو پر ژوند د اغېز په اړه تحلیل کړو.
ازادي راډیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي بلکې د نورو هیوادونو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. چو زیاتې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل په تشت برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما مبینئ کله هم بالای فضای ما درون خارجي
دی. وایي تاسو ګورئ چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسېدلي چې مخه یې ونیسو. ستانکسي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسږ کال د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لورې راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس ستانکزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانکزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او دا ویلی و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روغتون کې د 1,855 ماشوم ناروغان بستر شوي چې له ډلې یو شمېر مړ شوي دي. هلته له دې ناروغۍ د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاوو د نشتوالي له ننګونو هم خبر ورکول کېږي.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روغتون په داخله وارد کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سرته ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوي. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوې ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي داخته ماشومان 1,500 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 15,000 واحد وینه ورکول سوی. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمېر مرسوي هم دي.
اسی ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راجستر دي تقریبا د 8 سوه په شاوخوا کې مریضان بستر دي، خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه